سلامونه د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د خبرنه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پیښور کې خونړی برید غندلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پیښور په کسخانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 کسانو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزي آسیا او اروپا کې د تیرو نورو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن له بنگلادش څخه دوهمه شل اووریزه لوبه وګټله. لوبه بنگلادش پیل کړه او افغانستان ته یې د 116 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو په 13 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې او سیاله لوبډله یې د 8 وکټو په توپیر سره ماته کړه. افغانستان او بنگلادش دوه شل اووریزې لوبې وکړې چې یوه بنگلادش او یوه افغانستان وګټله، خو په دریو یو ورځنیو لوبو کې دوه بنگلادش یوه افغانستان وګټله. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل امنیت شورا به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزي قمندانې عمومي قمندان وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو لپاره په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. جنرال کینت مکینزی دا هم ویلی دی چې له دې سره سره د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په ورسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي دي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي. کابل اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه اوه ټیټه څلور، هرات اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه یولس، کندهار اسمان ریس د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه دولس، مزار شریف اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دویس ټیټه دولس، او جلال آباد هم اسمان ریس د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه دولس.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار د ملګرو ملتونو مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې دای کوم مرستې د جنگ د احیا کولو لپاره کړې، نن خو وطن دی آبادول او خوس راغی.
په کونړ کې د وژل شوی زلمی وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی، هغه جرم چې کومه لازمه سزا په اسلام کې، هغه باید ورکړل شي.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د منځلو اجازه ورکړي؟
د یار باندې لا ډیر ورځې ورته پاتې دي، په ورځو کې وګ دی خبرو عام په هواي بن کېږي اعلان مې خبري.
د بسکشي د لیگ د فاینل لوبي په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولی دلسي سي کندوز او کندهار کوم لوبډاله د کاپټر لاسه کولای شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤله د افغان میرمنو د مرموزو وژنو، نیونو او رکیدونو په اړه اندېښنه ښیي او له دې سازمان څخه غواړي چې د افغان ښځو د اړوندو مسایلو د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د دوو ښځو د مرموزې وژنې په اړه راپور ورکړل شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سترې قربانیانې ښځې دي. د معترضو نجونو او ښځو نیول کېدل، د ښځو مرموزې وژنې او د هرات د ښځو د بندخونې د مدیرې عالیا عزیزي په څېر د نورو ورکېدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوي. تازه د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د فاطمی او شریفي په نوم دوه ښځې په مرموز ډول وژل شوي. د طالبانو د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي دا پیښه مني او وایي عاملان پیژندل شوي او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وایي دا ښځې د بلخ له شولدره ولسوالۍ تختول شوي او مزار شریف ته یې وړي. هلته یې د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. دې قضیو ته په پام د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د مرموزي وژنو، نیونو او ورکېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ځپل ویرونکي وبلل او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حل یوازینۍ لار دا ده چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعاله ونډه ولري، په بیړه څېړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
موده وړاندې په کابل کې له یو کورا د نیول شویو 29 جون او ښځو د اعتراف ویډیو خپره شوه. هغه چې وړاندې طالبان ویلي وو دوی دا معترضانې نه دي نیولي. اوس راپورونه وایي د انجونې او ښځې د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره له بنده خوشي شوي دي. یوه له معترضو میرمنو فرزانه ابراهیمي ده. هغې ازادي راډیو ته وویل زهرا محمدي، مرسل عیار، وحیده تمنا زریاب او ځینې نورې د طالبانو له بنده خوشي شوي دي.
زهرا
خوشي سوي. 29 نورې ښځې هم چې طالبانو نیولې وي ډېرې خوشي سوي. زهرا، مرسل عیار، تمنا بریاني خوشي سوي. خبره يم مرجان، مدینه او وحیده هم خوشي سوي. د دوی له کورنۍ سره مې خبرې کړې.
د معترضو ښځو له ډلې رازیه بارکزی هم دا خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترضو نجونو او ښځو له نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اورېدل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغان میرمنو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلې غوښتنه کړې. د سیاسي چارو د شنونکي او د کابل پوهنتون د استاد سید باقر محسنی کورنۍ وایي نوموړی تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د ښاغلي محسنی نږدې خپلوانو ازادۍ راډیو ته وویل هغه د جمعې ورځې له 5 بجو را په دېخوا له خپلو دوو نورو تربرونو سره یو ځای طالبانو نیولی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ښاغلي محسنی د تری تم کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د باقر محسنی د کورنۍ یو غړی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي د تېرې جمعې په ورځ ښاغلي محسنی ته زنګ راغی او ورته وویل شو چې د سی این این نړیوالې رسنۍ استودیو ته د مرکې لپاره ورشي. د دې سرچینې په خبره باقر محسنی دوه تر زامونو سره یو ځای د مازیګر 15 بجې د کابل ښار د خلیفت الله لشپګم سړک د بی بی مهرو سیمې خواته حرکت وکړ، خو له هغه وروسته د سید باقر محسنی او د دوه تر زامونو سید حمید او سید امید په تړاو هیڅ معلومات نشته.
از دیروز ساعت 5 بجې
پرون 15 بجې ورته زنګ راغی او ویل سو چې سی ان ان ټلویزیون غوښته بیا ټول کورنۍ په تشویش سولو په تمه پاتې سو چې څنګه کیږي. ساعت 2 بجې سوی ټلیفونونه هم خاموش وو او تر اوسه پورې هم خاموش دي. له دولتي چارواکو څخه هم څوک مشته څه نه وایي او دوه نور خپلوان او کاکا زامن سید حمید او سید امید هم ورسره نیول سوي دي.
سید باقر محسنی د سیاسي چارو شونونکي او د پوهنتون استاد دی. ښاغلی محسنی افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ګڼو رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کړی چې په ډیرو کې تل د طالبانو په حکومت کې د عدالت، د بیان ازادۍ، د بشر حقونو او د ښځو حقونو پر تامین ټینګار کړی دی. هغه نږدې 15 ورځې وړاندې ټولو نیوز سره په یو مرکه کې د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د عدالت پر بنسټ نه دی.
بحث تعصب اینا را بکنار بگذاریم.
د تعصب بحث خو پریږدو. هر څوک چې د مخالف غږ پورته کړي هغه متعصب بلل کیږي. په داسې حال کې چې حکومت د عدالت پر پای استوار نه دی، طالبان د شل کلن جګړې لامل دي. هماغه لارې چې اوس امن دي هماغه لارې طالبانو نام نه کړې وي. طالبانو د خلکو ژوند له وحشته ډک کړ. طالبانو افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته لاره هواره کړه.
نوموړی دغه شان نږدې درې ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه د فشار او سانسور په عنوان په وروستۍ لیکنه کې لیکلي چې په کابل کې خصوصي رسنۍ نور ټلویزیون سره چې هغه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم هم حضور درلود یو بحث کې ګډون کړی، خو ښاغلی محسنی زیاته کړې چې د ګڼو فشارونو له امله نور ټلویزیون ته د دغې خپرونې د خپرېدو اجازه نه ده ورکړل شوی. په داسې حال کې چې د باقر محسنی نږدې خپلوان ادعا کوي چې هغه د طالبانو لخوا نیول شوی، خود طالبان حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې تړاو څه ونه ویل. تر دې وړاندې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی فیض الله جلال هم د څو ورځو لپاره د طالبانو لخوا نیول شوی و چې وروسته بیا آزاد شو، خو له دې وروسته بیا تر ننه ښاغلی جلال په کومې سیاسي تلویزیونی برنامه کې نه دی راڅرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اوري. په شیګل ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو دی وژل شوی. قاری یاسین کورنۍ هغه اداره دوي چې ګنې د نوموړي له کورنۍ سره مالی مرسته شوې. قاری یاسین د پنجشنبې په مازدیګر شیګل ولسوالۍ ته پر لاره و چې د طالبانو د تلاشۍ د یوې پوستې وسلوال ډزې پرې وکړې. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوي قاري یاسین قاتل نیول شوی، محکمې ته هم سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړې چې اوس د وژل شوي ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل بخشي او که یې محاکمه غواړي. مجاهد همداراز ادعا کړې چې د کونړ د امنیه قمندانۍ لخوا د مقتول له کورنۍ سره نغدي مرسته هم شوې ده، خو د قاري یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د طالبانو مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تره ډاکټر منګل نن شنبه ازادي راډیو ته موبایل
په میډیاګانو کې بعضی خبرې نشر شوې دي چې موږ دوی سره مرسته کړې ده. امارت اسلام دي بعضینو کې او بعضی نور میډیاګان یې دغه نشر کړې دي چې دوی سره موږ مرسته کړې ده. تر اوسه پورې موږ سره چا مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازمه اساسه په اسلام کې هغه به یو ته ورکړ شي.
هغه وایي که د قاري یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملي شي، نو نور خلک به عبرت واخلي او روانې خپل سرې او د بېګنا افغانانو وژنې به بندې شي. قاري یاسین د پنجشنبې مازدیګر هغه مهال ووژل شو چې کله یې د ورور د واده مراسم پای ته ورسېدل او دی له خپلو ملګرو سره د چکر په نیت شیګل ولسوالۍ ته روان و. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کور ته د ستنېدو پر مهال پر سړک له روانو طالبانو یو د د د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او د طالب بل ملګری پر موټر داسې وکړي چې په نتیجه کې قاری یاسین ټپي شو، خو روغتون ته لرسېدو او عملیاتو وروسته سا ورکړه. په پیښه کې د قاری یاسین یو ملګری زاهد هم ټپي شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاری یاسین د جنازې لمونځ پرون ماسپښین د کونړ په مرکز اسعد آباد کې د سلګونو کسانو په ګډون ادا شو. دا پیشه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شوه او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شو چې قاتل ته سزا ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې ګواښ ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي 3.5 لک کسیز ځواک جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامي ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفي چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته یې کړه دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته نه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کېږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستانه وتلي یو متخصص او مسلکي کسانو څخه غوښتنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دې غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان د پاره دا په کار ده چې په جنگي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو د پاره د وطن د بربادولو د پاره کړي. نن خو وطن د ابادولو وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاسو باندې کوم محدودیتونه نه دي لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړ او زیاته کړه وختلې د واک لیږد په سولهییز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب و سوال لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستیو میاشتو کې د طالب و سوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړکې دی او امریکایي په ورسپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو لزور زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وباله او پکې 150 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیخه کې لاس لرل رد کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له تیرو نږدې درې اونیو راهیسې د علي وزیر په ګډون د دې غورځنګ د نورو زندانی غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې پرلت وهلی. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار احمد شاه زمي دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره. اعظمي صاحب ښه راغلاست. مسله څه ده او منظور پښتین او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ څه غواړي؟
مننه تکل صاحب. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی منتخب غړی چې له جنوبي وزیرستان انتخاب شوی وو علي وزیر، هغه له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی او پر هغه باندې دا تور دی چې د پاکستان د نظام یعنی ریاست په ضد وینا کړې ده او خلک یې راپارولې دي چې د نظام په ضد ودرېږي. نو په هغه تړاو دوی اوس راوتلی دي د فبروري له 14 نیټې څخه پرلت والی دي د سند د ایالتي اسمبلی مخته او د دغه ایالتي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد دوی کومې قضیه جوړې کړې دي هغه د لمنځه یوسي او دوی را خوشي کړي.
نو دا به تر څه وخت روان وي دا پرلت؟
دوی دا وایي چې تر هغه وخت پورې به د دوی پرلت روان وي تر څو د دوی دغه زندانی غړي چې په سر کې علي وزیر دی راخوشي سوي نه وي. هر شپه ماښام وخت د دې غورځنګ مشر منظور پښتین و لسګونو سلګونو ګډونوالو ته ویناوي کوي او په همدغه اړه باندې خبرې ورته کوي او د پاکستان د یو شمېر سیمو څخه د غورځنګ پلویان په دغه پرلت کې ګډون کوي.
یو بل خبره چې پرون د پیښور په یو جمعات کې په قصخانی بازار کې د شیګانو په یو جمعات کې یو لوی چودنه وشوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وروله، ویل کېدل چې د دې پیښې د ټپیانو حالت هم نازک دی، د ډیری ټپیانو حالت. د دې وروستي جزئیات څه دي؟
مننه. څو شپې وړاندې ما په پېښور کې د لیډي ریډینګ روغتون ویان سره خبرې وکړلې محمد عاصم، نو هغه دارت ویل چې تیره ورځ دغه کوچای رسالدار کې د اهلي تشیع جماعت دی دا د دوی څخه صرف پر دوه دقیقو فاصله باندې واقع دی. نو چې کله دغه برید وسو و دوی ته څه باندې 200 ټپیان او مړی ورول سیول، نو ترنن ورځی پوری دوش پیته کسان مړ سوی دی پدی کی او شاوخوا یو سل و دیرش نور ټپیان سول. په یو سل و دیرش ټپیانو کی د سلو روغتي حالت لښسو تر درملنې ورسته کورونته ولېژل وسل او و دیرش وسمالته بستر دی.
او د پیښه مسولیت هم دایش ډلې منلای
دی؟ د پیښه مسولیت دایش وسلوالي ډلې منلای دی او دغه یو ځانمرګي برید و چې په یو رکشا کې درې کسان سپاره راغلل، دوه کسان ملګری ول او دا یو کس مستقیم ورلی هلته پر پولیسو باندې دزی وکړي چې پیراو او هغه وژل. دغه ورسته داخل سجمات دننه د جمعې د لمانځه پر مهال او هلته ځان ته چاودنه ورکړه. خو د پاکستان د کورنی چار وزیر نن وویل چې دوی درې کسان پیژندلی دي او دا غوی لټون روان دي.
ډیر زیاته مننه احمد شاه زمي. قدرمنو اوریدونکو، په پاکستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه جزئیات مو اوریدل. د پی ټی ایم د پرلت او په قصه خانه بازار کې د چودنې په اړه په پاتې خبرونه کې اسمت څروان سره ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه وه. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست په یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وښوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو غږ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لومړنیو وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
او ملاتړ کوو، ورته تیار یو، او کړه دې او بیا دې کوو. دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم مرتو د اسلام نه پاره کوو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستاني زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. خو د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې ولا نعمت بدل ورکی او الله دې راضی شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکه
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاس اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاته کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کیدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما شفاء ده سره ډیر شکر غواړم زه خو مونږ خاطر ډیره سخت وچ کاری ده وبو وچی دي برنی وچی دي مونږ ته یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د مونږ غم وخوري. نو ډیره سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږ دی غو یو ټکوي.
السلام علیکم تاسو ګړې خبر کوم کابل کوټه څنګه نه پدې کابل کې شیدا ډیره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ ورځ د ملک خالی کیږي، خلک تیوزي. موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ د یو دولت جوړ کړي چې د ملک تر تابع شي او موږ سره کوم کوونه وتی د خلک په خوود لري د ملک خالی کیږي، ورځ ورځ خلک دي د ملک نه پس د ملک چی هم پاتې نشو. موږ د یو صحیح دولت پکار دي چې کار، غریبي، روزګار، خلک بر خپل ځینو تر راشي. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مرست سره به څه خبرې وکم چې دا کوم مرستي چې راځي د خارج دولتو ته د دې چې راځي ورور د غږ د خبیا تر دا د پیروس ګور په 2000 ټنه یین کړی دی، مثال 2700 ټنه پاکستان کې د غږ مرستي راځي د ورور په شفاف ډول نه ویل چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل شي. ورور دلته لاسوهنې په شکل د افغانان خلک د هغه پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چې یا مسر لري، مازار لري، بلګن کور لري، ځای لري، وسایل لري، هغو ته رسېږي. ورور یا وایسته کار کوي، په طالبانو کښې وایسته ونه لري، نه رسېږي.